د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه. د دې سات خبري ټولګه کې زه فرشته سهاګ د شفیق یا په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بینټ پرون پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت یو داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولړزوي. ښاغلی بینټ په جنوا کې د جنسیتي ځواب ویلو او عدالت کانفرانس ته په وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت د ډاډمنولو لپاره د پراخو او هر اړخیزو میکانیزمونو په اړتیا ټینګار وکړ. په دې کانفرانس چې سیاستوالو او نړیوالو استازو ګډون درلود، د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره د حساب ورکولو د چوکاټ د نشټوالي په اړه خبرې وشوې. ګډونوالو د قانوني کابونو د اخیستو اړتیا په ډاګه کړه ترڅو د طالبانو پالیسۍ د جنسیتي اپارټایډ په توګه وپیژندل شي چې د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځورونې څرګندونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان شاوخوا 122 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. د راستنو شویو کورنیو له ډلې 15 د تورخم له لارې، 15 د کندهار د سپین بولدک له لارې، 9 کورنۍ د نیمروز د ورېښمو پله له لارې او 3 نورې بیا د هرات د اسلام کرا له لارې راستنې شوې دي. ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي او تر دې چې ایراني چارواکو ویلي چې د روان مریض کال په پاتې څه کم څلور میاشت کې به 2.5 میلیون افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا یونیسیار وایي چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لا زیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره په اړیکه کې دي. د کډوالو لویه کمشنری زیاتوي چې له 1980 کال راهیسې چې د افغانانو او نورو کډوالو په ملاتړ او ساتنه کې د پاکستان د حکومت د مرستو ملاتړ کړی دی. د ادارې پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان له حکومت او خلکو څخه د تیرو 15 کلونو په اوږدو کې د افغانانو د میلمه پالنې لپاره مننه کوي او هغه ستونزې درکوي چې د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداره زیاتوي چې کډوال لکه د نورو خلکو په څیر د پاکستان د قوانینو په مراد کولو ژمن دي او زیاتره افغان کډوال په پاکستان کې د قانون پابندي. د دې ادارې په وینا د هغوی وضعیت باید له انساني لیدلوري وکتل شي. دا ایران او درې اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنۍ او چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بې باوري څرګند کړی ده. د ویټرز خبری اژانس د راپور لمخې ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنۍ او چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جک پوړی مرکچی مجید تخت روانچی نن جمعه په جنوا کې د برتانیا، جرمنی او فرانسې له استادو سره وګوري. رویټرز د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د جینوا خبرې به تر ډیره د بیلابیلو نظریاتو د وړاندې کولو غونډوي چې تمرکز به د ایران د اتمي دوسیې په اړه د ټرمپ د احتمالي چلند پر متقابلو اندېښنو وي. له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې ویل شوي چې د ډونالډ ټرمپ په نوې اداره کې په ایران پر وړاندې د اعظمي فشار سیاست دوام وکړي او په عین حال کې له تهران سره د خبرو اترو احتمال هم شته. اسرائیل او حزب الله ټله یو بل د وربند پر سرغړونو تورن کړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم اعلان کړی چې پاوسته امر کړی چې د وربند د ماتېدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو وي. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګری ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنه بیا یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شامل کړې ده. د اسرائیل پاوسته پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هغه تاسیسات یې په نښه کړي چې د حزب الله ډلې د منځني واټن توغندیو د زیرمې لپاره د لبنان په جنوب کې کاروي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې دغه برید د لیتانی سیند په شمال کې د بیساریا په کلي کې ترسره شوی دی او دا د وربند د نافذېدو له پیله حصه د اسرائیل لومړنی هوایي برید ګڼل کیږي. او یو سپورتي خبر ته، د آسیا د کرکټ د 19 کلنو د کشرو لوبډلو یولسم پړاو او سیالۍ نن د افغانستان او بنګلادیش په سیالۍ پیل شوې ده. د دې مسابقې 5 افغان لوبډلې وګټله، خو غوره یې وګڼله چې لومړی باولینګ یا توپ وهنه وکړي. تر دې شېبې پورې د بنګلادیش لوبډلې په داسې حال کې چې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي، په 28 اورو کې 102 منډې کړې دي. همدارس په پام کې ده چې دوهمه سیالۍ د نیپال او لنکا د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ وشي. قدر من اوریدونکو د خبري ټولګه ته پیام خرخلی. په دې خبری ټولګه کې به د راپورونو په لړ کې راسره واوري چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجو شوې ده.
موږ په دې اقدام څخه ډېر هرکلی کوو ځکه دا ښیي چې نړۍ افغانو میرمنې ته دي هیرې کړي. خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو، باید د افغانو میرمنې لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
او همداراز د لویدیځ نورستان د منډول ولسوالۍ خلک هم د سړک له نشتوالي شکایت کوي.
نورستان ولایت د هیواد یو له هغو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. په تېر وخت کې خاصه توجه نه ده شوې او ولسونه یې د ژوند د لومړیو
باندې. په خپرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم تر سره اوسي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پایل کو د دې خبري ټولګې پر راپورونو. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیواله جزایي محکمې یا آی سی سی ته راجه شوې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکو وضعیت ته پکتو دا موضوع د دې هیواد په ګډون د شپږو هیوادونو لخوا د محکمې ته راجه شوې ده. دا چې نور څه دی په دې راپور کې واوري.
چیلی، کوستاریکا، هسپانی، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی ته راجع کړې ده. د چیلی د بهرنیو چارو وزارت پنځشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، یادو پنځو نورو هیوادونو سره یې په ګډه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالۍ غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقض تمرکز وکړي. د اعلامیې له مخې د آی سی سی څارنوالۍ په 2022 کال کې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وې. د غوښپګو هیوادونو د آی سی سی له څارنوالۍ څخه غوښتنه کړې چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. افغان ښځې او نجونې که څه هم له دې پرېکړې هرکلی کوي، خو وایي باید د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې یو عملي اقدام ترسره شي. یوه له دوی څخه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وسکاره شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
موږ له دې اقدام څخه ډېر هرکلی کوو ځکه دا ښیي چې نړۍ افغانو میرمنې نه دي هیرې کړي. خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو، باید د افغانو میرمنو لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
یوه بله نجلۍ چې دا هم د ورته ستونزې له امله نوم خپرېدل نه غواړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته له زده کړو بې برخې شوې وایي، د دې لپاره چې په څه باندې دریو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم عملي اقدام نه دی لیدلی، ناهیلې شوې.
نړیوالو په دې څو کالو کې هیڅ هم ونه کړل، موږ دې ته هم هیله نه لرو. دا قضیه به هم لکه د پخوا په څیر وبکتل شي او بیرته به کیښودل شي. زه فکر کوم چې دا به د نجونو، یعنی افغان نجونو، کوم درد دوا نه کړي او نه به بیا هم کوم مثبت بدلون راشي پکې. هلته موږ بدلون لیدلی شو چې په عمل کې اوس ترسره شي.
دا په داسې حال کې دی چې مخکې تر دې د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند په ګډون څه باندې 30 هیوادونو خبرداری ورکړی که طالبان د ښځو د حقونو نقض دوام ورکړي د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی ته به یې راکاږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د زده کړو، کار او سیاسي او ټولنیز مشارکت په ګډون یې د دوی ټول حقونه نقض کړي دي. خو دوی په وار وار ادا کړي چې د افغان میرمنو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې نړیوالو د بشري او ښځو د حقونو مدافعینو او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
په همدې موضوع به تم شو. د کابل پانتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کارپو محترم استاد نصرالله ستانکزی د تلیفون پر لیکه راسره وصل دی. سلامونه استاد، خبرونې ته ډیر ښه راغلی. استاد، که په سر کې اوریدونکو ته د دې نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی په اړه یو څه ووایئ چې دا محکمه څه ده، څه کوي او کوم هیوادونه یې غړي دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. مو آی سی سی جنایي نړیواله محکمه یو محکمه ده چې د یو اساسنامې پر بنسټ، چې د روم د اساسنامې په نامه پېژندل کېږي، رامنځته شوې ده په 1999 کې. اوس یو 34 هیوادونه غړیتوب لري چې افغانستان هم د دې محکمې غړیتوب لري. دا محکمه 4 نړیوال جرمونه تعقیبوي، دغه حالات کې چې دولتونه هغه جرایم په خپل ملي قلمرو کې تعقیب وکړي یا د دې ځلفیاتونه لري تعقیب وکړي، نو په صورت کې د محکمې ته د دې جرایمو چې عبارت دي د جنګي جنایاتونه، بشري ضد جرمونه، جنوساید یا وژنه او د دولت ضد تجاوز، دا څلور ډوله جرایم د دې محکمې په صلاحیت کې راځي. دا محکمه ځان ته څارنوال لري، به څارنوال ځان ته معاونین لري، او همدارنګه دو مرحله ای یا دو پراویز سیستم لري، یعنی ابتدایي حالت لري او استرافي حالت لري.
ډیره مننه استاد. که دغه محکمه خپل دغه قضایی پیښې تعقیب کړي او د طالبانو پر چارواکو حکم وکړي او یا هغوی ته کوم حکم منسوب کړي، آیا دا به د افغانستان پر حالاتو تاثیر وکړي، د هغوی د خواوو به ومنل شي؟
اول خو زه باید ارز کوم چې متاسفانه د دې محکمې پروسیجرونه ډیر اوږد دي او ډیر مغلق دي، یعنی په لنډ مدت کې ډیر زر عملي کېږي نه. تروسه چې لیدل شوي دي د محکمې د هر قضیې دپاره ډېر وخت ضایع کړی ده، اما که چېرې فرض کړه چې یو حالت رامنځته شي د محکمه د طالبانو د چارواکو پر ضد یا د طالبانو د حکومت پر ضد حکم صادر کړي، په طبیعي ډول نتایج لري البته د دوی پر ضد. اما زه فکر کوم چې طالبان د ښځو سره چلند دوه اړخه لري. یو اړخه دا ده چې دوی ډېر په کلاسیک ډول او ایدیولوژیک ډول د ښځو مسایلو ته ګوري، او بله مسله دا ده چې دوی غواړي له دې فشارو لارې نه یو ډول سیاسي لوبه نړۍ سره وکړي او له نړۍ نه مختلفو نومو امتیاز واخلي. دغه پرېکړه یې د لپاره ښه ده چې نړۍ دا ثابت کړي چې نور امتیاز نه ورکړي طالبانو ته د بشري حقوقو په ارتباط. که چېرې دا مسله چې اوس محدود هېوادونه پیشنهاد کړی دی محکمې څارنوالۍ ته دا مسله وڅېړي، دوی دا محکمه یا د څارنوالۍ د دې محکمې په ده باندې کار شروع کړي. اما بیا هم فکروم چې دا پروسې اکثرا زندنۍ او طولانی دي.
ډیره زیاته مننه استاد چې په خبرونه کې مرسته ګډون وکړه. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کارپوه استاد نصرالله ستانکزی و چې د جنایي محکمې یا آی سی سی په اړه موږ ته معلومات راکړه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د بیان د ازادۍ کور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما هغه راپور نیمګړی بلل چې په دې هیواد کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه خبر شوی دی. په دې اړه به د سپوږمې راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما له خوا د رسنیو وضعیت او د خبریالانو د کار په اړه د راپور تر خپرېدو وروسته د رسنیو او خبریالانو یوې ملاتړې ادارې ویلي چې د یونما راپور د رسنیو ناورین او د بیان ازادۍ ټول اړخونه نه منعکسوي. د بیان ازادۍ کور په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خپره کړې، ویلي چې دا راپور نیمګړی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې د طالبانو د حکومت په درې کلنۍ موده کې د رسنیو وضعیت ارزوي. یونما ویلي چې په دې موده کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د بشري حقونو د 386 سرغړونو پیښې ثبت شوې دي. خو د افغانستان د بیان د ازادۍ کور ټینګار کوي چې په راپور کې وړاندې شوې شمېرې د هغو ترخو واقعیتونو په پرتله ډېرې کمې دي چې هر ورځ د افغانستان په رسنیز چاپېریال کې پیښېږي. په اعلامیه کې راغلي چې په تېرو دریو کلونو کې له 300 ډېرې رسنۍ تړل شوي، 90% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او طالبانو د رسنیو لپاره 21 سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د دې بنسټ په وینا دغه مهم موضوعات د یونما په راپور کې نه دي یاد شوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې د معلوماتو رسونه سخت او ناشونې شوې ده. له کابل څخه یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
مو په بسور ترس او نرس
موږ په ډېرې بیرې او ډار سره داسې خبرونه خپرو چې واقعیت وي. موږ ته خبرداری راکړل سو او ان استخباراتو ته وغوښتل سولو، مجبور سولو چې یوه پاڼه لاسلیک کړو. هغوی وویل که نور د بشري حقونو یا ښځو په اړه راپورونه ورکړي او یا مو خبرونو چې زموږ واکمنۍ تر سوال لاندې راوستله، جدي پایلې به یې ووینئ.
په همدې حال کې له پروان ولایت نه یو سیمه ییز خبریال چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د رسنیو کار ډېر ستونزمن شوی. که کار کوي نو باید د واکمنې ډلې په خوښه یې وکړي، که نه د آزادې خبر رسونې ترسره کول ډېر سخت دي. له همدې کبله مې څو میاشتې مخکې د خبریالۍ دنده پرېښوده.
سره له دې چې طالبان تل د خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ خبره کوي، د بیان د ازادۍ کور وایي چې په ځینو ولایتونو کې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین پر رسنیو تحمیل کړي دي. د قوانینو کې د ژوندۍ خپرونې منع کول، د طالبانو د چارواکو لاسوهنه او د طالبانو په غونډو کې د کمرو پر وړلو محدودیتونه شامل دي. دغه شان د بیان د ازادۍ کور له دې امله هم په یو نما نیوکه کړې چې د جلاوطن او افغان رسنیو رول یې له پامه غورځولی، کوم چې د دوی په خبره د معلوماتو په خپرولو کې مهم رول لوبوي. د بیان د ازادۍ کور له نړیوالې ټولنې د رسنیو له ملاتړو ډلو او د بشري حقونو له سازمانونو غوښتنه کړې چې د افغانستان رسنیز ناورین ته جدي پام واړوي او په دې هېواد کې د بیان له ازادۍ ملاتړ وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوښیست. یو بهرنی خبر لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دوړخیزي اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کوي. د تاس خبری اژانس د راپور لمخې پوتین پرون د قزاقستان په استانې کې د ډلې زمینی تړون لغونډې وروسته وویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی، خو د طالبانو تر مشرتابه لاندې د ثبات نښې لیدل کېږي. د وویل نشي کولای له دې واقعیت څخه سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې وضعیت د ثبات پر لور روان دی. د همداراز وویل چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره دوه اړخیزې اړیکې لري او دا اړیکې به نورې هم پراخې شي. پوتین د امنیتي ننګونو په اړه د ډله ییز امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو ته د پرله پسې زیر اوسېدو د اهمیت یادونه هم وکړه. هغه وویل په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی، خو هیله لري چې له افغانستان سره قوي اړیکې جوړې کړي. ډلهییز امنیت تړون سازمان چې د روسیې په مشرۍ د پخواني شوروي هیوادونو یو امنیتي بلاک دی، له افغانستان څخه د راولاړیدونکو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. پوتین وویل چې د دغو مسلو حل د سازمان لپاره لومړیتوب لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو ګاونډي هیواد ایران ته. د ایران او درې اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بې باوري څرګنده کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جکپوړی مرکچی مجید تخت روانچی د جمعې د لیندۍ په نهمه په جینوا کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې له استازو سره وګوري. نور حال په دې راپور کې
ټاکل شوې ده چې ایران او اروپایي قدرتونه نن جمعه د ډونالډ ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو له نیټې مخکې چې تر دوو میاشتو لږه موده ورته پاتې ده د اتومي مذاکراتو لړۍ بیا پیل کړي. دا غونډه چې په اړه یې ډېر لږ معلومات خپاره شوي دي ټاکل شوې ده د سویس په جنیوا ښار کې وشي، خو دواړو خواوو د دې کتنې دقیق ځای او د هغې د مودې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال مجید تخت روانچی به د جمعې د ورځې په خبرو اترو کې د تهران استازی توب وکړي او د بهرنیو چارو وزارت حقوقي او نړیوال مرستیال کاظم غریب آبادی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي چې د اروپایي خوا په استازی توب له امریکا مورا سره خبري وکړي. شغل مورا پر خپل اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په خپل لومړی ملاقات کې په صراحت ایران ته ویلي چې د روسیې پوځي ملاتړ باید ودرول شي. هغه دغه راز د سیمه ایزو تاوتریخوالو او د ایران د اتمی پروګرام په اړه چې د هغه په وینا ډیپلوماتیک حل لري داسې مسایل وبلل چې له ایراني چارواکو سره یې مطرح کړي دي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې که څه هم اسرائیل او د حزب الله ډله له میاشتو میاشتو جګړې وروسته د اوربان موافقې ته رسیدلی دي، د سیمې وضعیت لا هم ترینګلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پنجشنبې په ورځ وویل وروسته له هغه چې د ایران استازی عراقچی خبرداری ورکړ چې که لویدیز بیا بندیزونه ولګول ایران ښایي د اتومي وسلو د پراختیا بندیز پای ته ورسوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به د اتومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د ایران د مخنیوي په خاطر هر هغه کار وکوي چې پکار وي. دا مذاکرات په داسې حال کې ترسره کیږي چې ډونالد ترامپ به د 2015 میلادي کال د جنوري په 6مه رسمن په سپینه ماڼۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي. هغه د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د اعظمي فشار تګلاره خپله کړه، خو لا روښانه نه ده چې په دوهمه دوره کې به هم همدا تګلاره تعقیب کړي کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخکې د دینه چې لار شو د افغانستان اړوند بل راپور وو او ورزو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ په اړه تاسو ته تازه اپډیټ درکوو. په د کرکټ سیالي د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ روانه ده چې په دې کې بنگلاديش تر وسه پورې د دریو لوبډلو په سوځیدلو سره 119 منډي کړې دي او 1.5 اور روان دی. وس هم ورزو په کابل کې یو د راپور لرو. د کابل پاړوند په کابل کې د هوا په سړېدو سره د لیلامي دویم لاس جامو بازار تود شوی دی. یو شمیر خلک وایي چې له پلورنځیو څخه د نویو جامو د اخیستلو توان نه لري او له همدې امله لیلامي جامې اخلي. په دې اړه د سنا کاکړ د جالب راپور ته غوږ شئ.
د منی په دې ورځو کې چې هوا مخ په سړېدو ده، د کابل ښار د لیلامي جامو بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او ډیری دوی د ژمنیو او ارزانو جامو د پیرلو لپاره دی بازارونو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکی دکاندار عبدالمصور ازادي راډیو ته وویل
کاروبار نشته، کاروبار ډیر پتا پلاړه دی. موږ مغازنه کالی هیڅ کله نه شو اخیستی، ډیر قیمتي دی، ډیر جګ دی. نیلامي درسونه پیدا کوو، اخلو ارزان شي، یوه ډیر سړه دی. بیا نیلامي اخلو دغه بازار نه د کراچي په سر کې پراته دي. درسونه مقصد شي خپله گزاره کوو.
خو د کابل ښار یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې سږکال د اقتصادي ستونزو له امله ان د لیلامي جامو د اخیستو توان هم نه لري. یوې مېرمنې چې نوی غوښتل د کورنیو ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خلکو په کورونو کې کالي مینځي او خلک ورسره د ژمنیو جامو په برخه کې مرسته کوي.
مخکې به مې اخیستلې، مېړه مې وظیفه درلودله، ګارد و، او لیلامي به مې اخیسته، مغازینه به مې اخیسته، مګر اوس یوه سو توان نه لرم. اوس هېڅ شی نه شم اخیستلی، سو د حکومت دغه سیشونو هېڅ شی م لاسته نه راځي.
په همدې حال کې په کابل ښار کې د لیلامي جامو یو شمیر پلورونکي وایي سږ کال که څه هم په بازارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د دوی په خبره د خلکو د پیرلو توان کم دی. د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د لیلامي جامو پلورونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل دغه جامې ډیری له 500 څخه تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري.
جامه جوش بازار خیلی زیاد است، مردم توان خریدن
دو خلکو گنگونه زیاد وی خدا خستو توانی نلری رازی وینی او برتزی زمونگ لیلامی جامه تر سلویخ روپیو قیمت لری خو خلق آن ده همده ده خستو لطوان نلری مونگ سرا چنی وحی ده خلقو اقتصاد خراب ده.
نوموړی وایي چې د جمهوری نظام پر مهال د دوی کاروبار ډیر ښه و او ډیری هغه میرمنې چې دولتي کارکوونکې وي د ځان او خپلو ماشومانو لپاره یې د لیلامي جامو د اخیستو لپاره دوی ته مراجعه کوله. لیلامي جامې تر ډیره له نورو هیوادونو څخه په لویو کڅوړو کې راوارېدېږي چې بیا د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې په کراچۍ او یا دوکانونو کې پلورل کیږي. ډاکټران وایي له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته وارد شوي لیلامي جامې پاکې نه وي او که سمدستي ترې کار واخیستل شي نو په خلکو کې به د بیلابیلو ساري او جلدي ناروغیو لامل شي. د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر عادلالحق کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا جامې باید تر استعمال مخکې ومینځل شي.
ممکن دا جامې په بهرنیو هیوادونو کې په سمه توګه ونه مینځل سي او د دوی بستهبندي کول ستونزمن دي، ځکه امکان لري ډېر میکروبونه له دوی سره انتقال سي. کله چې افغانستان ته هم رسیږي، پاک او خلاص چاپیریال کې نه ساتل کیږي چې ډېری ساري ناروغۍ له دې لارې انتقال کوي. دا جامې باید په ښه توګه ومینځل سي او د یوې ورځې لپاره لمر ته وچ کړی سي وروسته وکارول سي.
د کابل ښار په میر سینما، د افغانان، د مریم لیسې بازار او یو شمېر نورې سیمې د لیلامي جامو او بوټانو د پلورلو له مهمو او مشهورو ځایونو څخه بلل کیږي چې د سړې هوا په رارسېدو سره یې ګڼه ګوڼه زیاتېږي. په دې بازارونو کې تر ډېره ښځینه کمیسونه، د نارینه کورتۍ او پتلون، بالاپوش، جاکټونه، د ماشومانو جامې او لیلامي بوټونه پیدا کیږي. د یادونې ده چې یو شمېر افغانان د ارزانتوب تر څنګ لیلامي جامې او بوټونه له دې امله هم خوښوي چې د نړۍ له مشهورو برندونو وي او د ښه کیفیت له امله یې ډېره موده ورنه استفاده کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د لویدیز نورستان په منډول ولسوالۍ کې یو لس کیلومتر په اوږدوالي او شپږ متره پلنوالي باندې د عمومي سړک یوه برخه جوړیږي. دغه سړک اوس مهال تنګ او کنډو کپر دی چې ایله پکې یو موټر تک کولی شي. دغه سړک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري جوړیږي او پکې سلګونو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ولسونو د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري منډول ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک یوه برخه چې یوولس کیلومتره کیږي د پراخولو او هوارولو چارې پیل شوې دي. د دوی په وینا له پیل شوو کارونو به قومي مشران او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست څارنه کوي. ځایي خلک هم وایي د سړک کنډو کپر حالت او ترافیکي پیښو په تنګ کړي. اوس چې په یاد سړک کوم کارونه پیل شوي پری خوشاله دي. د منډول ولسوالۍ د کوراج اوسیدونکي انور الحق ازادي راډیو ته وویل سړک مو ډیر خراب و، ټولې تیږې وې او کنډو کپر و. وروستیو اورښتونو او سیلابونو زیاته برخه نوره هم تخریب کړه. موټرو پرې په ډیره مشکله تګ راتګ کولو. ناروغان او مسافر د سړک خرابوالي په وجه د ډول ډول ستونزو سره مخ و. اوس چې پرې د ولسونو او خوړو نړیوال پروګرام لخوا په شریکه کار شروع شوی خوشحاله یو. د یاد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي قدرت الله عطایي هم ازادي راډیو ته وویل د منډول له دروازې د منډول تر مرکز پورې یوولس کیلومتره سړک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډو هڅو او مالی همکارۍ جوړیږي.
قومونو تلاش او افتکار باندې یو سړک چې تقریبا 11 کیلومتره د منډول دروازې څخه تر منډول مرکز پورې دغه سړک له خیره قرارداد ته ورکړل شو. دبليو اف پی ځینی مواد هم اختصاص ورکړی دي ځینی قومونو خپل مصارف باندې.
د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکی عبدالبصیر کریمی راته وویل د پرزیدلی جمهوریت په شل کلنه او لمرستو په ډکه دوره کې په سیمه کې د آبادی او پرمختګ کوم کار نه دی شوی او همدا سبب دی چې ولسونه د سرکونو په ګډون د ژوند لومړنی وسانتیا و بی برخې دي. هغه له وسانی او چارواکو نړیوال او کورنۍ مرستندوی ټولنو غواړي چې په یاد ولایت او په ځانګړي ډول په لویدیځه برخه کې کارونه پیل کړي.
نورستان ولایت د هیواد یو له هغو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. په تیر وخت کې ورته خاصه توجه نه ده شوې او ولسونه یې د ژوند د لومړیو سهولتونو څخه بې برخې دي. نو موږ د اسلامي امارت او د نړیوالو او ملکي موسساتو څخه خواهش کوو چې تر څو نورستان ته خاصه توجه وکړي.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول کې د ولس او د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکاري د 12 کیلومتره اوږد او 6 متره پلن سرک د جوړولو چاري په داسې حال کې پیل کیږي چې د نورستان د زیاتو کلیو او درو اوسیدونکو لا هم د سرکونو نشټوالي، تنګوالي
او کندو کپر حالت لامل استونزې ګالي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وړاندې په نیم سات کې به د ازادي میلمه خبرونه کې تاسو زمونږ د نن ورځې د ازادي میلمه خبرونه واورئ، خو اوس هم پام وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته.